السلام علیکم او ستړي مشې دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2018 کال د جنوري د میاشتې سلورمه نیټه ده. ولی حامد زاده ام او د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام د مشال ریډیوي مجله لرو. خو اول خبرونه له نجیبا میرا ورو.
په ډیر اسماعیل خان کې بمی 14-19 کسان جوبل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو خونې مرستیال وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت حجم کم شوی. په فلیپین کې یاغیانو یو زندان مات کړی او یو نیم سل قیدیان خوشی کړی دي. پوره خبرونه په ډیر اسماعیل خان کې نن یوې 14 له کبله د 15 پولیسو په ګډون 19 کسان اجوبل شول. د پولیسو اس ایچ او محمد نواز وایي دا د ریموت بم 14 نه و او پولیس یې نه خوه. پولیس وایي د پیښې تر شا د لاس لرونکو کسانو خلاف د لټون عملیات پیل کړي دي. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود د لویان قاری سیف الله له نامعلوم ځای مشال رادیو ته د پیښې ذمواري قبوله کړې ده. په چمن ښار کې د یو هندو سوداګر د وژل کېدو پر ضد هلته میشتو هندوانو او سوداګرو احتجاج کړی دی او له حکومت یې د هغه د قاتلینو د نیولو او ورته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. دغه هندو سوداګر روي کومار وړ مشپه په چمن کې وژل شوی خو د وژنې علت یې څرګند نه دی او نه یې هم چا د وژنې ذمواري قبوله کړې ده. په روانه خپرونه کې په دې اړه راپور هم لرو. د پاکستان په ستره محکمه کې نن د پاناما اسنادو د قضیې په اړه بحث روان دی. د پاکستان سرکاري رادیو په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د قاضي آصف سعید کوسا په مشرۍ د سپریم کورټ د 15 غړو یو پلاوی نن په اسلام آباد کې د پاناما لیکس اسنادو د قضیې اوریدنه کوي. د تیر کال په اپریل کې د پاناما لیکس په نوم اسنادونو کې انکشاف شو چې د پاکستاني وزیر اعظم بچی له هیواده د باندې پټې شتمنۍ لري. د پاکستان اپوزیسیون ډلو د دغو اسنادونو د راښکاره کېدو نه پس پر وزیر اعظم نواز شریف سخت اعتراضونه پیل کړي وو او له نوموړي نه د استعفا غوښتنه کوله. د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو خونې مرستیال خانجان علي کوزی وایي د پاکستان پر تلای د نورو ګاونډیو هیوادونو سره تجارتي راکړه ورکړه زیاته کړي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت حجم په دې وروستیو کې ډیر زیات کم شوی دی. خانجان علي کوزی نن په جلال آباد کې مشال لډیو ته دغه څرګندونه وکړي.
تجارت کم سیاسی شی نه دی. مونږ د پاکستان سره خره وابط غواړو، خره وابط ورسره کوو، اما د پاکستان جنسونه مونږ ته واره نه کوي، زمونږ په مارکیټ کې واره نه کوي. خود به خود دا تجارت کم شوی دی. خو دا چې د افغانستان او د پاکستان د خلکو په اقتصاد څه تاثیر لري، واقعا منفي تاثیر لري. د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت باید په دې باندې فکر وکړي، باید دغه سهولتونه رامنځته کړي.
خانجان علی کوزی وایي پاکستان د افغانستان د سوداګرو سره د تجارتي پر ځای سیاسي رویه خپله کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کچیرې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو له تور لیست نه لیرې نشي، له حزب اسلامي سره د سولې تړون به له ستونزو سره مخ شي. د دغه شورا د نړیوال اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار نن مشال لډیو ته وویل په لومړیو کې ټولو هیوادونو له دوی سره همغږي درلوده چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم له ایستلو سره به همکاري کوي. خو اوس په دې برخه کې نوې خبرې اورېدل کیږي چې د ده په وینا کچیرې دا کار ونه شي دا به منفي غیزه ولري. دا خبرې روسو لاغه کوي چې د شمیر راپورونو پر اساس روسیې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم له ایستلو سره مخالفت کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا دغه اقدام د روسیې او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ سیاسي سیالي بولي او وایي دغه هیواد ته ستونزې پیدا کوي. پولیس وایي لزګونه وسلول کسان چې د یاغي مسلمانانو سره ارتباط درلود په جنوبي فلیپینز کې پر یو زندان برید کړی. د زندان یو ساتونکی وژلی او له 150 زیات قیدیان خوشی کړی دي. د فلیپینز د جنوبي جزیرې له لزګونو کلونو راهیسې د مسلمانانو د بغاوت سره مخ دي. د زندان مسؤول پیټر بونګټ ځایي رسنوي ته ویلي چې وسلوالو د کیډاپاون ښار په شمالي کوتا بوتو ولسوالۍ زندان د ځایي وخت سره سم د شپې په یوه بجه پر ساتونکو حمله وکړه. د زندان د شاوخوا یو نیم زرو قیدیانو څخه 150 په تښتېدو بریالي شوو چې څلور تنه دوباره نیول شوي دي. فعالین وایي د شام په ادلیب صوبه کې د هوایي بریدونو له وجې د یوې پیاوړې وسلوالې ډلې چې پخوا د النصره فرنټ په نوم پیژندل کېده لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د سار اداره چې په لندن کې میشته ده وایي دا واضح نه ده چې د نوموړې ډلې خلاف دا برید به د روسیې که د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي تیارو لخوا ترسره شوی وي. یاد اداره وایي د وژلو شوو په منځ کې د جبهې فتح الشام ډلې مخکښ مشران هم شامل دي. نوموړې ډلې تیر کال خپل نوم بدل کړی او د القاعدې نه یې پریکون اعلان کړی و. روسیا او ترکیه وایي جبهه فتح الشام په سوریه کې د اوربند په هغه تړون کې شامل نه ده چې مسکو او انقرې په هڅو رامنځته شو. ایران د هغو 29 اروپایي او آسیایي کمپنیو لیست خپور کړی چې د انرژۍ له پلوه په دغه بډایه هیواد کې د تیلو او ګیسو په پرمختیایي پروژو کې په داوطلبۍ یا بولۍ کې ورته د برخې اخیستو اجازه ورکړل شوې ده. د ایران د تیلو وزارت پرون وویل چې د دغه هیواد د تیلو قومي کمپنۍ به د انرژۍ د لټون او تولید لپاره ډیر زر داوطلبي وکړي. دا پرمختګ وروسته له هغې ممکنه شو چې ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په 2015 کال کې جوهري تړون لاسلیک کړ. هغه اروپایي کمپنۍ چې د تیلو وزارت منظوري ورکړې په کیشل، اینی، ټوټال، گازپروم، لوکویل او اسلام برژې نمونه شامل دي. په آسیایي کمپنیو کې د چین سی این پی سی او ساینوپیک انټرنیشنل، د جاپان میتسوبیشی، د مالیزیا پیتروناس او د جنوبی کوریا ډایو شرکتونه شامل دي. د ایرانیو او نړیوالو شرکتونو ترمنځ لومړني قراردادونه واله مخې لاسلیک شوي. دا تر دې ګړې د مشال خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسۍ بیا د عرفت انجمنه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 73 دیش پیسې اخیستل کیږي او په 73 شپېته پیسې خرڅېږي. یو یورو په 102.50 پیسې او په 142 دیش پیسې. یو درهم په 1.50 پیسې او په 1.50 پیسې. یو پاوند په 101.50 پیسې اخیستل کیږي او په 102 خرڅېږي. یو ریال په 23.50 پیسې او په 28.90 پیسې. یو افغانۍ په 1.25 پیسې او په 1.35 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نہ خستلے کی گی او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نہ خرسی گی. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه 13 غنټو کې په پیښور کې 1 ملیمیټر باران ریکارډ شوی دی. په بنو او کوټه کې هم دا وخت وریځې خورې دي. د خیبر پختونخوا په شمالي علاقو کې په غرونو باندې واوره هم ورېدلې. د ټولو زیاته واوره په مالم جبه کې 43 انچ شوی ده. په راتلون کې 40 غنټو کې په پیښور کې به د باران امکان وي. د کوټه او بنو ځینو ځایونو کې هم د وریځو سره د نری باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 19 سانتي ګریډ او کم نه کم 22 وي. په کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم او په بنو کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 15 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مل رفت انجم نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو په ګاډي بمی برید شوی معلومات درکو. د بلوچستان په چمن کې هندوانو د خپل یو ملګري سوداګر د وژل کېدو خلاف احتجاج کړی.
دمو شار پریدو یا څنګه وکړو؟ دمو حکومت سردا دغه واړو چې بای مو سره تاسو دوک دا څنګه دریم واقعي دي مو سره به دا پېښی.
سواد ضلع په دوه برخو کې د وشل کېدو پاړه پرون د سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه وشوه. سپکې ویل شو
صبح چیرا دا په مالیاتی بحران کې رستا په ثابت ضلع کې ډسټریکټ هیډ کوارټر هسپتال نشته. ای چې ستا سره دا خبرې نشته او ته د ایربونو روپو نور انتظامی اعلانات کې نو د قوم اول روډونه غواړي خپل هسپتالونه غواړي.
د شمالي وزیرستان کډوال د سرپنا د مناسب انتظام نه لرلو شکایت کوي.
تردی موسم ده، بچون په سردی شي دي، زنا په سردی شي دي، بالکل د شنه اسمون په خوده غاص پروته دي. د ستریته
په خبرونه کې اونې زدبي پروګرام د مشال رادیوي مجله لرو.
ز محبت یما ز سوک بینوا نه پریږدم، کده دروغ مین هم وی پر اختیاری کما. ز چې د چا په خوا کې کینم نو گدا کا مزان، زما په خوا کې چې سوک کینی نو بچای کما.
د مشال ریډیو د خبرونو تر اخیره را سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. پولیس چارواکی وایي په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو په ګاډي په بمی برید کې د 500 پولیس والاو په ګډون 19 کسان ټپي شوي دي. ډاکټران وایي د ټپي شوو کسانو ژوند له خطرې بهر دی. تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې د برید ذمہ واري منلې ده. سلام مسعود نور تفصیل راکوي.
نن گئیز نہ بجے دے ڈیر اسمیل خان پر شارک سے دے غیر ملکی ڈائیو ٹرانسپورٹ بس سروس دے اڈے سارا نجدے سڑک باندھے ریموٹ کنٹرول بم وچاو دے دا چپنا تجے پدگی سڑک روان دے پولیس فورس پگاڈک شروان پنجر سرتےری او پلیارے تلن کی سوارلا سنور کا سون پر ہر جلی او گاڑی تہا گٹ جانورا سے دا پموکے موجود دے پولیس فورس یو چروا کی ایس ایچ او محمد نواز مشال ریڈیو تا دے پیشے پخلائی وکڑ لی او دا یہاں وما نلا چھ دے بمی برید مقصد دے پولیس فورس گارڈ رائے او سرتیری پا نقشہ کاول و دے دگی چارواکی پا مطابق دے پولیس فورس او پوزی سرتیریو پا سیما کشے دے تلاشائی عملیات لگیا کڑی دی ایس ایچ او محمد نواز دے پیشے پا باراکش پا دا رنگ و جاگے دا مشال ریڈیو پا دا غابا ریکشے چھے دے ڈیر اسمیل خان پا ستر اسپتال کشے دے ڈاکٹر فرید اللہ مسعود سارا تماس ونی وا آغوی ویل چھے اسپتال تا تر اوسا پورے دے پولیس فورس دے پنزو سرتیریو پا شامول ٹول نولس پر ارجلی را رساولی شوی دی چھے دے کمو حالت سنبھال دائی عمر گنی ندی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو
دا شورو دا روزی
اونیس پروگرامونا
روختیا او درملنا
پا لسنی مباجو
دا مشال ریڈیوی مجلا
پا یوانی مباجا
ستونزی او سرکار
پا پابندی دو بجو
دا کرخی پغاڑا
پا دو نیمو بجو
دا نڑے رنگونا
پا در نیمو بجو
پرگنے
پا پاوکم سلورو بجو
دا مشال ترانا لاندی
پا سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریڈیو تا غوگی پا چمن خار که دیو هندو ساداگر دا وجل که دو خلاف التا میشتو اندوانو ساداگرو احتجاج کردی دیو لا حکومت دا غد دا قاتلانو دا نیولو آغوی تا دا سزاور کولو غخت نکردی دا دا غد هندو ساداگر روی کمار ورمش پا چمن که وجل شوی خود دا وجن علتی سرگن ندی او نه هم چا دا وجن زمواری منلی دا تفصیل دا بارکوال میاخیل پا ریپورت کدی
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې وړمش په مخستان ناڅرګندو کسانو پورې وځوان هندو تجار ډزې وکړې او ځای پر ځای وواژه. د پولیسو په وینا وژل شوی هندو تجار روی کمار نومیږي. وایي کله چې هغه د چمن ښار تاج سړک ته څیرمه په یوه کوڅه کې خپل کور ته روان و، وسلوالو وار له مخه ورته کمین نیولی و، ناببره یې ورباندې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د چمن د پولیسو مشر ساجد مومند وایي داسې ښکاري چې نوموړی په هدفي توګه وژل شوی دی. په چمن کې میشتو هندوانو او ځایي تجارانو پرون د هغه د وژنې په ضد احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د روی کمار قاتلین د ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. په مظاهره کې شریک یو تجار وایي پر هندو له ژکیو دا ډول بریدونه د اندېښنې وړ دي.
موږ مرکزي انجمنې تاجرانو دوکانداران د سرکار صدا مطالبه کوو چې و موږ ته تحفظ راکړه. که چیرې تحفظ نه شي راکولی، موږ دغه تاجر برادري د خدای دینه کوي چې موږ د چمن لمرمانی اعلان ونه نکو.
د چمن پولیسو د پیښې ځای محاصره کړی او په شاوخوا سیمو کې په وسلوالو پسې پلټنه پیل کړې ده، خو تر اوسه د پیښې په تړاو د داسې چا د نیول کېدو خبر نه دی ورکړل سوی چې په پیښه کې د تورن وي. په چمن کې میشت یو هندو تجار وایي حکومت د دوی د امنیت په ساتلو کې ناکامه دی. وایي که خلک همداسې وژل کېدل نو مجبور دي چې له چمنه کډه شي.
حکومت تو څنګه حکومت دی چې موږ سره تحفظ نه کوي؟ دا موږ ښار پرېږدو یا څنګه وکړو؟ دا موږ حکومت سره دا دغه غواړو چې بھائی موږ سره تحفظ وکړه. دا څنګه درېیم واقع دی موږ سره به دا پیشې موږ کورونه خراب شو که تحفظ نه شي کول موږ در سره دا چمن ښار پرېږدو.
د هندو تجار د وژل کېدو علت معلوم نه دی او نه یې هم تر اوسه چا مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. خو په تېر 2016 میلادي کال کې هم په همدې چمن ښار کې دوه هندو تجاران او یو عیسوي تن ناڅرګندو کسانو په ډزو وژلي وو. په چمن ښار کې د مذهبي لږکیو شاوخوا 3500 کورنۍ ژوند کوي چې په هغوی کې زیاته برخه د هندوانو ده.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات ضلع په دوه برخو کې د ویشلو په اړه 13 ورځ په سیدو شریف کې یوه غونډه وشوه. په غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشران او د اسمبلۍ غړو برخه واخیسته. دوی غوښتنه وکړه که حکومت داسې څه فیصله کول غواړي نو د سیمې د ولس نه دې تپوس کړي. نیاز احمد خان له معلوماتو سره.
په دا اړه د صوبایي حکومت تر سوري لاندې سیدو شریف کې د ضلع سوات سیاسي ګوندونو مشرانو او حکومتي غړو یو لویه جرګه کې ویناوالو د سوات په دوو ضلعو کې تقسیمېدو په اړه بحث وکړو. د ضلع سوات ناظم اعلی محمد علي شاه چې د مسلم لیگ نون سره تعلق لري په دا اړه وویل،
نن هم تا ضلع او تحصیل او ویلج کونسل حکومتونه جوړ کړي دي، ته په 50% کټ لګي. صوبه چې دا په مالیاتي بحران کې رستا په ثابت ضلع کې ډسټریک هیډ کوارټر هسپتال نشته. اې چې ستا سره دا خبرې نشته او ته د ایربونو روپو نور انتظامی اعلانات کې نو د قوم اول روډونه غواړي، خپل هسپتالونه غواړي، سکولونه غواړي، کالجونه غواړي. دا غینه بعد به دا خبره چې ډي سي چرته کینی چې په خوازخیله کې کینی او په مټه کې کینی او کنه په بارن کې کینی.
بلخوا د تحصیلي بحرین ناظم او د جماعت اسلامي غړي حبیب الله ثاقب ویل چې سواد دوه برخو کې تقسیمې دوه سره به ولس ته اسانتیاګانې راشي،
چون چې دلته آبادی ډېره زیات شوې ده او هغه فیسیلیټي موږ ته نشته. نه ملاوي ګنجانه ده ټول خلکو دغه فیصله ده چې انتظامی تقسیم دی وشي او سواد اپر سواد ضلع جوړ شي.
په دا اړه د سوات تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم ویل چې سوات په جغرافیایي او انتظامی وضع تقسیمولو خبرې کول دې وخت کې مناسب نه دي.
ترقی په ضلعو ډېرولو کې یو څنګه زموږ سوات څلور ځای شو، پکار ده چې ډیویژن هم دوه شي او پکار ده چې زه د الګ صوبې هم مطالبه وکړم. که په دې کې ترقی او کامرانی بنیادی حقوقو لپاره هیڅ چا توجه نه ده ورکړې، د هغې لپاره چا آواز نه ده پورته کړی. زه نه پوهېږم چې دې وخت کې دا ټوکړه چا راته وکړه او د دې نه کم مقاصد حاصلې چې را قوم منتشر کړو.
د امیش درګون ضلع سوات له اړخه نماینده خواجه محمد خان ویل،
د پارټي مخه نه دا ورکو چې د هغه علاقې خلکو نه ته پوښتنه شي بر سوات د خلکو نه کاږي یو غدا غوړي چې په دې کې زمونږ ګټه ده، په دې کې زمونږ فائدہ ده، نو پکار ده چې موږ ټول د هغه رائے احترام.
د جرګې کوربه او د صوبایي اسمبلۍ غړي فضل حکیم په دغه مقام مشال ریډیو ته وویل چې سوات دوه ضلعو کې تقسیمې دو سره بعد د صوبایي حکومت 40 اربع روپۍ لګي او دوی به په دغه فیصله ډیر فکر کوي.
دا سینو چې موږ په عام شخصیتو باندې فیصله نه کوو، یا بزدن نه په کمر کې فیصله نه کوو، یا زمونږ ام پیغان موږ به بالکل عوامي پر رائے باندې فیصله کوو. لکه څنګه چې ما فیصله اخیرنه میټینګ ما ختم کوو چې یو جمهوریت ته او د جمهوریت دا خواهش ده چې قوم څه غوډیا کړو شو دا پیسې د قوم د چې په قوم باندې د قوم په مرزي ولګي.
دا وخت د ضلع سوات آبادی تر 40 لک څخه زیاته ده او دې کې دوه قامي او اووه د صوبایي اسمبلۍ حلقې دي. د بر سوات ولسوالۍ چې د راتلونکي مردوم شمارې نه دی وړاندې سوات په دوه ضلعو کې تقسیم کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
شمالی وزیرستان کې د علی خیل سیمه بې کوره شوي خلک به د تخیل سړک اوسېدو ته مجبور شوي دي. دوی وایي حکومت سیمو ته ستانه کړل او د ړنګو شوو کورونو په برخه کې ورته سماویزه هم ورکړې، خو دغه مالي مرستې پوره نه دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د بیا آبادولو لپاره دې په مالي مرستو کې اضافه وکړي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نول حال راکوي.
د دوی په وینا قریبن 1500 کورونو باندې مشتمل ټول کلی د عملیاتو پر مهال ړنګ شوی چې د ملبې لرې کولو هم زیاتره خلک وس نه لري. د دوی په وینا ډیری خلک د شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي.
حبیب خان، سردی موسم ده، بچون په سردی شي دي، ښځینه په سردی شي دي، بالکل د شنه اسمان په خوده غاس پروته دي. ستیریه ته چا سره خیمه شته، ټاټ شته او ټینټ شته، چا سره نشته، چا سره د انجوز یونین ترپال شته. په داس وخت شه خمیش دی وی چې لژل یا نه وي بچاره دي خلک چې دلته څه بندي باس نه وایني ولا.
زه عبدالحفیظ خبره کوم. مشته د ضرب عزه په واجه باندې ډېر سخت تکلیف را سي دلای دا وي. مش کې رینا ټولو ړنګ شوي دي. د ټینټې د غامي ژه څه بندي باس غا نشته چې مش سره د ټینټې دغه امداد وشي. میز د بال بچو د سورنا د بارونانا د ګردینا د غانه چې لشکي په امن شي میز.
د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو هم د دغه کلی خلکو په غوښتنه د سیمه دوره کړي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی د دوی د توانونو معاینه او د دوی فریاد اوریدو نه پس متاثر خلکو ته یقین ورکړو چې څومره هم د پولیټیکل انتظامی په وس کې وي له دوی سره به امداد کړي.
ستاسو جرګه به هم وي، زه به خپل کاست لږم، زه به خپل لیټر درسره تیاروم په افیشل طریقه باندې. بل دوی زه خدای ریکوست کوو چې کله به زلته تیرېدلم زه حیران شو دا خلک موږ څنګه راولو، خو د خدای فضل دی دا خلک نن ټول را رسېدلي. نو تاسو به هم لږ په دې کې موږ سره گزاره کوئ. ستاسو علاقه کښې زیات خراب شوی دی، موږ په دې باره کې سروې هم شروع کړې.
شمالي وزیرستان کې ضرب عضب عملیاتو پر مهال مختلفو سیمو کې کورونا زیانمن شوي. چې دولت اوس ورته د مکمل ړنګ شوی کور په سر څلور لکه او لږ ړنګ شوی کور په سر یو لک او شپېته زره روپۍ ورکوي. خو دغه متاثره خلک وایي چې په دغه امداد سره د دوی ړنګ شوو کورونو ملبه لرې کول هم ګران دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
په خیبر پښتونخوا کې د مدني ټولنې غړي وایي چې په صوبه کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. په دې اړه په پېښور پرس کلب کې د مدني ټولنې د نټورک د سوري لاندې یوه غونډه شوې ده. غونډې ته وویل شو چې تیر کال په هیواد کې 15,000 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. نور معلومات د غلام غوث په رپورټ کې.
د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک په نوم د مدني ټولنو په اعلانو په خبري کانفرنس کې وویل چې د 2004 نواخله تر 2018 پورې په ښځو د تشدد پیښې د کمیدلو په ځای زیاتې شوې دي. د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک مشر قمر نسیم په پاکستان کې د 2004 نواخله تر 2018 پورې د ښځو سره د شوی جنسي تیری، غیرت په نوم وژنو او د تشدد د نورو پیښو د شمیرې په هکله مشال ریډیو ته وویل.
د سیکشوال ہراسمنٹ چکم دینو دا سلور زره نه زیات واقعات دي. د غیرت په نوم باندې تقریبا 15,000 نه بره واقعات شوی دي. داسې چکم سوزل شوی دي نو د 15,000 نه زیات سوزل شوی دي. تقریبا 2,000 چکم دینو د ډومیسټک وایلنس کې شو دي. تقریبا 35,000 خلکو او زنانو په غون پاکستان کې مختلف وجوهاتو باندې چکم دي خودکشي کړې ده. داسې فق زره چکم دینو اغواګانې د خزو سره شوی دي او دې کیسز کې مسلسل اضافه کیږي چې هر څومره کوششونه روان دي داغه په الټه په دې
د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک کوارډینیټر تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو په ضد د جنسي تیری د مخه نیولو لپاره وفاقي حکومت یو قانون هم جوړ کړی و، خو په خیبر پښتونخوا کې لا تر دې دمه د دغه ادارې مشر نه دی ټاکل شوی.
قوانین نور هم په کار خدا سیده چشته هم ډیر قوانین په 2010 کې چې مرکزی حکومت کم قانون پاس کړی دی چې په سکول صوبو کې به صوبې مختصب تعینات کیږي. د دغه لپاره چې کوم د هیرسمنت او دغه کیسونه وي هغه به وګوري. په نورو صوبو کې خدا غي دغه او شو مقرر شو او خو په پښتونخوا کې تر اوسه پورې صوبې متاسف دغه نه شو. نو په کار دا چې په پښتونخوا کې د عمومي شو تقریبا شپږ کاله مونږ هم دې لپاره هلې ځلې کوو خو تر اوسه پورې ونه شو.
مدنی فعال قمر نسیم وایي په عدالتونو کې هم د تشدد ښکار ښځو ته انصاف نه میلاویږي او نه د حکومت لخوا د تشدد د مخه نیولو لپاره په جوړ شوي قوانینو عمل کیږي.
که د دارالامان صورت حال وګورو، که د عدالتونو وګورو، که پولیس سټیشن وګورو، نو حالات ډیر بد دي. قوانین چې کوم دي، مثلا د وړوکوالي د واده په بندیز قانون دی، یا د ډومسټک وایلنس قانون دی، یا د امبټ پرسن د تقرر دی د سیکشوال ہراسمنٹ حوالے سره، دا هغه وادي چې کوم تیر حکومت او بیا غي نه پس موجوده حکومت کړی وي هغه سرته نه رسي. او بیا بنیادی سہولیات هم میسر نه دي. کوم انصاف تک رسائی حوالے سره معاملات دي، که د پولیس کردار وي، که د عدلیه کردار وي، دا هم مطلب دا چې سوال دی په دې باندې که د سیول سوسایټی خپل کردار دی، هغه باندې ډېر سوالونه دي.
د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک د شمیرو تر مخه د ټول پاکستان په کچه په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیاتې ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي او تر ټولو زیاتې ښځې په پنجاب صوبه کې د اجتماعي جنسي تیری ښکار شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
حکومت اعلان کړی دی چې د روان کال د مارچ میاشتې نه به په هیواد کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کوي. چارواکي وایي چې په څلورو واړو صوبو کې به مردم شماری یا سرشمیرنه په دوو مرحلو کې سرته رسولی شي. دا ذکر دا چې په پاکستان کې په آخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه او دغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی د 1.5 کروڑ زیاته ښودل شوې وه. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د پاکستان د شماریاتو ادارې مشر آصف باجوا د ګل پورس په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د سرشمیرنې لومړۍ مرحله به د 15 مارچ نه شروع کیږي چې پکې به د خیبر پختونخوا په پیښور او مردان، د پنجاب صوبې په لاهور، فیصل آباد، سرګودا او ډیره غازی خان، د سند صوبې په کراچۍ، حیدرآباد او میرپور خاص او د بلوچستان په کوټې، ژوب، سیبی او مکران کې به سرشمیرنه او کورشمیرنه کولی شي. د نوموړي وینا وه چې په سرخار اسلام آباد کې به هم سرشمیرنه په لومبئی مرحله کی کیگی او په دویمه مرحله کې به په قبایلی سیمو، پاکستان د انتظام لاندې کشمیر، گلگت، بلتستان او د صوبو په پاتو برخو کې به سرشمیرنه کولی شي. د ذکر ده چې مرکزی حکومت 2018 کال کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې کولو فیصله کړې وه، خو د ځینې وجوهاتو په وجه یې دا شمیرنه بیا وځنډوله. خو د پاکستان سپریم کورټ د دې معاملې نوټس اخیستو وروسته وفاقي حکومت ته ویلي وو چې د روان کال مارچ میاشت نه دې سرشمیرنه شروع کړي او په دوه میاشتو کې دې سرته ورسوي. په پیښور پونتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر سید محمد عاصم په ملک کې د سرشمیرنې د اهمیت په حق لوایي.
دا خو لکه یو ډیر زیات ضروري عمل دی، د دې نه بغیر خو ته سوچ هم نشي کولی چې ته به څنګه ډیسایډ کړې چې ستا د ملک په کمی حصه کې چاته څومره فنډس پکار دي. ایون دا چې یو کار هم ډیلی شي نو دې ډېر زیات نقصان وي، لکه چې ستا ټول پلاننګ عمل چې بیا په چکو چلیږي. د مملکت څومره د مختلف امور دي، هغې کې منصوبه بندي ده، کم یو صوبې ته څه پکار دي، کم یو ایریا کې زیات ضرورت دی، نو هغې ټولو بنیادی معلومات
چې راځي هغه هم د دې مردم شمارې نه راځي. د یادونه دا چې په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په 1990 کې شوې وه او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی 1.5 کروڑ نه زیاته ښودلې شوې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د سند حکومت په وفاقي حکومت تور لګولې چې د ځینو غیر قانوني وسلوالو ډلو خلاف کاروایی نه ډډه کوي. دا چې دغه وسلوالې ډلې کومې دي او وفاقي حکومت ولې د دوی خلاف قانون نه اخلي، د مجید بابر په ریپورت کې تفصیل اورو.
په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي قامي تګلارې په اړه د تیر ګل پورس په کراچۍ کې د اپیکس کمیټې په یو غونډه کې د سند وزیر اعلی سید مراد علي شاه ویلي دي چې وفاقي حکومت د دغه متفقه تګلارې په یو شمیر شکونو تر دا مهال عمل نه دی کړی، چې پکې د ناقانونه ګرځول شوو ځینې وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات هم دي. په دې اړه مو چې د سند صوبې د وزیر اعلی د قانوني چارو ځانګړي سلاکار مرتضی وهاب نه وپوښتل چې هغه کومې ډلې دي چې وفاقي حکومت یې پر ضد کاروایی نه ډډه کوي.
آپ وہ دیکھیں نا کہ جس زمانے میں وہ
جماعت دا وا ڈلا دا تست معلوم ہم دا چھ پتیر وقتوں کی کھلا اپوزیشن گندن غختل چھ پ اسلام آباد کی غنڈا اوکڑی نو سیاسی ڈلو تا خود غنڈ کولو اجازت نو او تا صبح دا ہم کتا چھ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان بیا د دفاع پاکستان کونسل ہغو مشرانو سر ملاقاتونه کول چھ باغی کی ډیر د کلا د وسلوالو ڈلو مشران دی. بلخوک د سن حکومت لخوا د وسلوالو پر زد گامونو تھو ګورای نو موږ د کلدم ډلو څخه 540 کسان په شډول سلورم کې چولې دي چې دا مهال د نگرانۍ لاندې دي.
مظہر مشواڑی نے پختنہ اکڑا چی آیا ترہگر ڈلو پر رد کاروائیانو کے کم سیاسی مداخلت وی نو خاقل مشواڑے وائی
بالکل نشتا کراچی مداخلت دہشت گردی کو دہشت گردی تھا چاہے گا رو رہی یاد سے کوئی
خوب کراچی کی دا امریکائی ورسپاڑی نیویارک ٹائمز خبریال ضیاء الرحمان بیاوائی چې د نور پاکستان ترسنگ کراچی کی هم د فرقی زڑلو د کرکی ڈک لیکلے مواد او د دې ترسنگ د هغوی د چندو را غونډولو عمل په خلاص مټ دوام لري.
د سټیټ ګورنمنت دا خبر دا به کو سید له کړه د مختلف تنظیمونو دي نو د تبدیل کړي دي او هغه کار کوي او پبلیکیشن مشتي دا هغه کم چریټي یا کم خیراتي داری دي هم کار کوي. من د سند صوبې کې ایګي کم زیاتره تنظیمونو دي او خپل رښتین شو دي لکم د بلوچ ګروپونه دي یا کم تحریک طالبان ګروپونه دي کوټر د سنګونو کې کم نمونه چینج کړي دي او هغه خلاف کاروبنه کې دا ګروپونه دي کم زیات تر په یا خو په کشمیر کې یا په افغانستان کې جنگي او یا دلته لکه پاکستان کې رکه فرقه پرست ګروپونه دي نو هغه خلاف سیکشن شو نه دي او دا وجه چې سن حکومت خپل کنسن شو کو.
بلخوا د پارلماني چارو وفاقي وزیر شیخ آفتاب احمد بیا مشال لیډیو ته وویل چې قانون د هر ډلې پر ضد جوړ شوی دی او وفاقي حکومت د یوې ډلې پر ضد هم د نرمینه کار نه اخلي.
have been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danade ranguna.
Danade hairanon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavras.
Aure dale mahirawi.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې د لنډ خبرونه له نجیبا مې راوړو.
په ډیر اسماعیل خان کې نن د یوې چاودنې له کبله د 15 پولیسو په ګډون 19 کسان ژوبل شول. د پولیسو SHO محمد نواز وایي دا د ریموټ بم چاودنه وه او پولیس یې نښه وه. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسید ډلې قبوله کړې ده. په چمن ښار کې د یو هندو سوداګر رمی کمار د وژل کېدو پر ضد هلته میشتو هندوانو او سوداګرو احتجاج کړی دی او له حکومت یې د هغه د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې ده. د قاضي آصف سعید کوسا په مشرۍ د سپریم کورټ د 15 غړو یو پلاوی نن په اسلام آباد کې د پاناما اسنادو د قضیې بیا اورېدنه پیل کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو خونې مرستیال خان جان علي کوزی وایي د پاکستان پر تلۍ د نورو ګاونډیو هیوادونو سره تجارتي راکړه ورکړه زیاته کړې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت حجم مخ په کمېدو دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو له تور لیست نه لرې نشي له حزب اسلامي سره د سولې تړون به له ستونزو سره مخ شي. پولیس وایي لسګونه وسلوال کسان چې د یاغي مسلمانانو سره ارتباط درلود په جنوبي فلیپین کې پر یو زندان برید کړی، د زندان یو ساتونکی وژلی او له 150 زیات قیدیان خوشي کړي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د مشال ریډیو د هفتوار پروګرام د مشال رادیوي مجلې. دا پروګرام هر هفته تاسو لپاره نجیب عامر تیاروي. راځي چې ورته وښو. د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقی،
فلم
او ډرامی پاړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې ګلګل اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومني. دا اونۍ به په خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل واوري. نامتو پښتون ادیب او شاعر ډاکټر خالق زیار وفات شو.
ډاکټر صاحب یوازې د خپل کورنۍ نه و، د ټولو پښتنو په شریکه یو اساس و.
د یو ښکاری سره مو دغه په ښکار او شاعرۍ خبرې کړي.
ځان مو پکې خکړه ای او چې یو جړ دې پرې خو نو داسې وګڼه چې یو سو یې مې پرې خو. بالکل هم په دغه اصول باندې به ښکار کې او چې داسې څوک نه کوي نو هغه یو کامیاب ښکاري نشي جوړېدی.
د مومندو په پړانګ غار کې د عثمان خیل ادبي کاروان غونډې ته مو بیایو.
زه محبت یم، زه څوک بینوا نه پرېږدم، که د دروغ مین هم وي پر اختیاری کما. زه چې د چا په خوا کې کینم نو ګدا کما، ځان زما په خوا کې چې څوک کینی نو بچای کما.
هلته د خوست په خان مندوزی کلی کې د سړبان ادبي ټولنې یو مشاعره وکړه. په همدې هیله چې تر پای را سره پاتې شي او د خبرونه واوري. ډاکټر عبدالخالق زیار د دسمبر په 26مه د ورپیخي ناروغۍ له کبله له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی په کال 1956 کې د درګې په سیددره کې زوکړو. نوموړی د افغانستان د طبابت ډیګري ترلاسه کړې وه. د ژوند تر وروستیو یې د درګې په سرکاري روغتون کې دنده ترسره کوله. پښتانه لیکوال د ډاکټر خالق زیار مړینه نه یوازې د هغه کورنۍ بلکې د ټولو پښتنو لپاره یو ستر زیان بولي. د ډاکټر خالق زیار د ژوند او کار په اړه مې د هغه د ملګري او د پښتو ژبې د اوس مهال یو لوی شاعر ښاغلي اقبال شاکر سره خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د نوموړي مړینې کومه تشه رامنځته کړې ده.
زما په خیال سره جی ما تاسو ته چې څنګه وړاندې وي لکه د ډاکټر صاحب د خپلې کورنۍ دپاره خو زیان دومره دی لکه څومره چې د یوې کورنۍ یو فرد لاړ شي.
خود ڈاکٹر صاحب یواز دخل کورنۍ نو دے د ټولو پښتنو په شریکا یو اساسا او بیا د پښتو ادب یو داسې ځانګړی شخصیت یو داسې ځانګړی اسلوب والا قلمکار او چې زما په خیال سره په پښتو ادب کې به دا کمی چې دی دا کمی به زما یقین نه دی چې پورشی او دا خلاوا د ډېر وخت پورې موجوده.
شاکر صاحب تاسو ورسره اخیری ځل ملاقات کله شو؟ تاسو باوریدلی وو یا به درته معلومات وي د دې بیماری سوه؟
زما ورسره د دې تیر اتوار په ورځ نه و، دغه بل اتوار په ورځ باندې په تاڼه کې ملکن ایجنسی تاڼه کې د یو پنځو کتابونو مخکتنه وه، نو زما ورسره په هغه ورځ باندې ملاقات وشو. دی خو د مخکې نه ناجوړ وو، داسې ما اورېدلي وو چې دی ته د کینسر بیماری وه، هغې له باقاعده شکست ورکړی وو او هغه د کینسر د مرض نه هغه ښه شوی وو. خو دا وخت چې د هغې مرګ ته واقع شو، نو وایي چې په دغه شپه باندې ډاکټر صاحب ته د زړه حمله پی شوي وه، داسې شوی په دغې نه د هغې مرګ واقع شو.
آیا ډاکټر خالق زیار یوازې یو ښه شاعر او که نثر هم لیکلی؟ موږ داسې اورېدلی چې دوی له نورو ژبو مهمې ژباړې هم کړې دي.
ډاکټر صاحب په ژباړه کې ډېر زیات ښه کار کړی دی. یو کتاب دغه دا خاوره او دا خلک په نوم باندې ما ته خو دغه چا انګریز چې دغه کتاب لیکلی دی، نو د هغې خو راته پوره وسې راته نوم نه دی یاد په دې وخت کې، خو دغه دا خاوره او دا خلک ما کتلی دی چې په دې زمونږ په دې خاوره باندې چې کله انګریزان راغلي دي او دې خلکو ورسره کم قسمه رویه ساتلي ده، لکه هغه خلک یې هم یاد کړي دي چې چا انګریزانو له لاره ورکړي ده او هغه، نو دغه ترجمه ډېره زیاته ښه ترجمه ده. او ماته د سینخ کاری ما چې دغه کتاب لوستو نو ماته دا نخ کاری ده چې دا ترجمه ده، بلکې ما وی چې ګینه دا د ډاکټر سی خپل تخلیق ده. ډاکټر صاحب چې وکړه خبرې کولې، نو تا به وی چې ګینه دا نثر وی او دا د قلم ته سپاری. نو ډاکټر صاحب ډیر ښه شاعر هم وو، خو ډیر ښه نثر نگار هم وو. او ښه نثر نگار په دې باندې وو چې دې عالم خو وو، تعلیم یافته خو خو په خپل ژبه باندې ډېر زیات عبور دلرو، ژبه سوچا پاکه پسته مزداره. نو چې دا کله ژبه د سړي وګوري د خپل روزمره محاورې نه، د خپل کلیوال ژوند نه، د خپل اولسي ژوند نه څوک خبرې او بیا ورسره عالم هم وي، نو هغه ښه نثر نگار هم وي، نو ډاکټر صاحب کې دا خوبۍ ټولې موجودې وي.
ځینې شخصیتونه ادب پال او ادیب زیږونکي وي، د نورو خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د لارې د مشال حیثیت لري. آیا په ډاکټر خالق زیار کې تاسو دغه خوبۍ لیدلې؟
ډاکټر صاحب دلی چې د کمې ټولنې د کمې ادبي ټولنې غړی وو، ډاکټر صاحب ملکن پښتو ادبي جرګه سایل صاحب او د دین وړاندې صاحب شاه صابر صاحب دی الله وبخي، هغه دغه شانتا امیر رزاق امیر صاحب وو، امیر قاسم هاشمی صاحب وو، امپر سبحان عابد صاحب، ټول داسې نمونه دي چې په ټولو باندې خلک راټولېږي او دوی د خپل کشر کل او د خپلو کشرانو په یو حواله سره ډېر ټیک ټاک تربیت کړی دی. او ډاکټر صاحب ډېر مینهناک سړی وو، ډېرې کمې خبرې به کولې، خو چې خبره به یې کوله نو ډېره په طول پوره خبره به یې کوله، نو زده کړه ته ډېره زیاته کېده. نو مونږ ته خو که براه راست یې راته داسې سبق نه دی ویلی، خو داسې هغه انډایرکټ چې څه ته وایي که نه، نو هغه شانته مو ته ډېره زیاته زده کړه کړې ده او داسې شخصیت وو چې سړی ورته راټولېدی شو او سړي ته استفاده کولی شوه.
د ډاکټر خالق زیار د چاپ او ناچاپ کتابونو په باره کې کوم ته معلومات راکې شاکر صاحب؟
امیر صاحب دا معلومات اوس ما ته پوره ده چې دی، نو ما دا دوه کتابونه یو د شاعرۍ کتاب ته لوسي او یو د دا خاوره او دا خلک، دا کتابونه زما په مطالعه کې راغلي دي او ما لوستي دي. خو د دوه کتابونه نور هم ترجمه شته، دغه پوره ما ته معلومات نشته او دغه دوه کتابونه ما پوره د الف نواله دی پوره لوستي دي، نو ما ته ډیر زیات خوند راسته دي.
د ډاکټر صاحب زیار په شاعرۍ کې موږ د ژوند کم اړخ ډیر ځلیدونکي او پړقیدونکي وینو.
زه ډاکټر صاحب چې څومره سنجیده شخصیت وو، دومره د هغه په شعر کې رومانس هم وو، خو هغه داسې یو استکار او یو 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 پوه شاعر وو چې غمې دوران او غمې جانان یې بالکل یو پیرلل چې وته مونږ وایو یو زیبو تری دی، نو داغه په شعر کې رومان او سره مقصدیت او یا زوته ترقی پسندی او یو وته یو سیاسي اپروچ وته ما دا د ډاکټر سے په شاعرۍ کې او زه د دې په شاعرۍ متعلق دا ویل شمه چې ما د دې څومره شاعري او ریدلې دا ولستلې دا یو می سرهم ما لکه د ادبی معیار نه او یا د مقصدیت د معیار نه او یا د تکنیکی معیار نه لویدلې یو می سره ما د ډاکټر سے په شاعرۍ کې د نظر نه نه تیر شوی.
محترم اقبال شاکر صاحب ډیر مننه چې دروخت ډاکټر خالق زیار په ادبی او شخصي ژوند مو د مشال رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
ډیر مننه جی، ډیر مننه.
دا او پیژندل شوی شاعر اقبال شاکر چې دروخت ډاکټر عبدالخالق زیار په ژوند او کار د مشال رادیو سره خبرې کولې. اوس پام وکړئ دروخت زیار سو شیرنو ته. نصیبه می په تندک پسې تندک دی، دا چې نه چوي دا زما زړه بلا کلک دی. راشه جاج می د زړه واخله ته پوهېږې لیوانه یم که مې هسې په ځان شک دی. زه یم تل ستا له پرې نه جنګېدلې، تا مدام کړی زما په مټ کې ټک دی. دا چې ناست یم خپله ځوانه مینه ژاړم، رانه ورک ته خپل ارمان د کور درک دی. نور مې لاس له ګریوان وباسه یې وخته، د زغم لوښی مې تر مورګو مورګو ډک دی. بانډي چخ کې ستا د زلفو یو پیر سو مودې وشوې، سر مې اوس هم په چورلک دی. د زیار چغه یې د سر د پاسه اوړي، په دې خار کې که ساده دی که زیرک دی. اوس درته زما همکار احمد شاه زمی د ښاغلي زیار یو شعر وړاندې کوي.
چرته چې هم د پښتون سپکه کیږي، زما د داسې ځای نه کرکه کیږي. د میلمه قدر مسافر پالنه، دا د امونه تر اټکه کیږي. د زوره کار اخلي د وخت زورور، کله چې هم پرېڅه نیوکه کیږي. ورته اسمان ګوته پخله دی ولاړ، څه چې زما د قام په ځمکه کیږي. پښه په رښتیا خبره نه راکاږم، راپسې تل خبره ځکه کیږي. هر ځل یې باد وي سي خبر ترې نسم، ما سره هر ځل واده کلکه کیږي. په ملغلرو پسې څله ګرځئ، چې نظر ماتی په کنجکه کیږي. دا چې ساتي د نظر لاندې یې تل، شک یې په زیار باندې بې شکه کیږي.
د مومندو په پړانګ غار کې عثمان خیل ادبی کاروان خپل لومړی غونډه وکړه. د نوموړي ادبی ټولنې مشران وایي دوی خپل غونډې ته د پښتونخوا د نورو سیمو نه هم ادیبان او شاعران ورغوښتي وو، او له دې یې موخه دا وه چې د ادیبانو ترمنځ راشه درشه زیاته شي. عثمان خیل ادبی کاروان په پام کې لري چې تر دې وروسته به خپلې محالنۍ غونډې د مومندو په بېلابېلو سیمو کې وکړي. د مشال خبریال شاهنواز ترکزی یادې غونډې ته ورغلی و.
د مشاعره کې د چرسدی محمود د پیښور او د ملکړنا ملمانه راغلی چې پکې د شیرونو ترڅنګ پر نصر او سیاست هم خبرې وشوې. د یاد کاروان جنرال سیکرټری ودان عثمان خیل ول
د ټولنه عثمان خیل د بی کاروان دا صرف د پړنګا سره ټچ نکو، او مونږ کوشش کوو چې مونږ ته ملګری ملاویږي. په کم ځای کې مونږ ته ملګری ملاویږي، او غوی وی چې یاره دلته کې عثمان خیل وسیږي، او د دې عثمان خیل ادبی کاروان پروګرام دی الته کې وشي. نو مونږ نن دلته یو، سبب بل ځای کې یو، او زمونږ کوشش دا دی چې عثمان خیل کم ملګری هم دی په کم ځای کې هم دی چې هغه ټول په دې کاروان کې د ځان سره شامل کو.
په دې مشاعره کې د اشنغر اوسیدونکو شاعر ارشاد خپل کلام وړاندې کړ او په لیکوالانو یې غږ وکړ چې باید هغوی دي د پښتو ژبې خدمت ته ملا وتړي.
ډېر سوالونه دي چې خپل ځواب غواړي. غلامي، جهل، غربت او استحصال دی، خو تر ټولو نه مهم چې کوم یو سوال دی، د پښتون قام د وجود د بقا سوال دی.
د یاد محفل لپاره ټاکلې شوی مشر او شاعر اقبال شاکر چې له ملکنډ راغلی وی وی
ماحول کا هر څومره تیارې وي خو رڼا یې کما، کپډې رورک سیز ورپسې شم را پیدا یې کما. زه محبت یما، زه څوک بینوا نه پرېږدم، که د دروغ مین هم وي پر اختیا یې کما. زه چې د چا په خوا کې کینم نو گدا کم ځان، زما په خوا کې چې څوک کینی نو باچا یې کما.
یوې بلې مشاعرې ته هم سر ورخکاره کو. د خوست په خان مندوزی کلی کې د سړبن ادبي ټولنې یو پرتمینه مشاعره وکړه. دغه د ستوري او مشاعرې ته له خوست خار څخه هم یو شمیر مشران، شاعران او مدني فعالان ورغلي وو.
خدای خودی وکړي له غباره چې مولار خالی وي، نور مدا ژوند له زړه خوړونی کاروبار خالی وي. او د بیلتانه د کیفیت تصویر د هم وګوره، لکه چې شپه وي، خلک تللی وي او ښار خالی وي. ژوند کې دا دوه حالت بالکل د زغملو نه دي. یو چې الفاظ نه وي د شعر، بل څنګ لیار خالی وي. زنګیږم او زملم کدې، تپه تیاره ده، تاب نه لرم و هم لاس او پښې، تپه تیاره ده. دا زړه مې د سینې څخه بهر وي، په درزا وي، د خدای د پاره مه راځه د شپې، تپه تیاره ده.
اوس درته د یو جالب ځوان خبرې دراورو. 15 کلن سفیر ګل د نوخار ضلع د زړې مینې د وتړو د کلي اوسیدونکي له ښایسته او ډیرو کلونو راهیسې ښکار کوي. دی د نوخار د سیند په غاړه په خپلو پټو کې سبزي ترکاري کوي او په نږدې مارکیټونو کې خرڅوي. خو وایي د بازار غوښې نه خوښیږي او یوازې د ښکار په غوښو ژوند دی. له سفیر ګل سره مې د مشال راډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې. په سر کې د ښکار د شوق د پیدا کېدو په اړه راته داسې وویل.
نجیب عامر، تقریبا 22-23 کاله غوښو ښکار سره وابسته یم.
صحیح. څنګه د ښکار طرف ته شوق پیدا شو؟ آیا ستاسو کومه سیمه کې چې ژوند کوئ د وتړو کلی دغه شاوخوا کې د ښکار دپاره مواقع ډېرې دي که څنګه؟
یو خو نجیب وروره، داسې ووه چې زما نه مخکې زما یو مشر ورور اوس وفات شوی دی، الله دې وبخي. نو هغه به ښکار کولو. زه ډېر وړوکی وم، ورکوټ وم، او خبر شو هغه تیز رو رو را کې را لوېدو. شوق مې ځوانۍ طرف ته روان و. او بیا چې کله په خبر باندې پوه شوم، نو تاسو ته مخکې مو وایي چې 23 کاله وشول چې ښکار کوم او باقاعده یې کوم، هر یو سیزن کې کوم. نو هغه شوق را سره داسې را لوېدو او ښکار مو واقع بالکل شته دی. زمونږ سیمه چې کوم ده، دلته چېرته چې زه ژوند کوم، نو موږ سره بره ځنګل دی په خپل کلي کې. په هغې کې چې کوم دی، تنظری او سوی او زرکان او تور تنظری چې ورته پښتو کې بعضې سیمو کې ورته تاروم ویل کېږي. نو دغه سیزونه چې کوم دی دلته اویلیبل دي. او بیا رور دغه ځنګل طرف ته روان شو. بیا مې ځان ته چې کوم دی د ښکار ټوپک جوړ کړو. ورسره دلته مونږ پاکستان کې چې کوم دی لیګل طریقې سره کوم ښکار کېږي، نو هغه وایلډ لایف والا یو لایسنس ایشو کوي چې ورته ویل کېږي هغه شوټینګ لایسنس. نو مونږ باقاعده لیګل طریقې سره ښکار کوو. هر کال چې کوم دی شوټینګ لایسنس هم اخلو.
صحیح. نو تا دویش کالو نه ښکار کې او درته وایي چې د مرغیو ښکار کې کدی کې نور سیزونه هم دي، لکه سوی او دغه نور ځنګلي ځناور چې وي حلال؟
بالکل. او د سوی ښکار هم ورسره کوو. او هغه د ډوز، رشین ډوز یو قسم مایګریټډ برډز دي، رشیا نه راځي، په موسم باندې راځي. نو رشین ډوز هم ښکار کوو. او دې سره چې کوم دی ډکس هم مونږ پښتو کې ورته ایلې وایو. او دې سره چې کوم دی د تنظرو، د تور تارو، لکه تور تنظری تارو چې ورته ویل کېږي، او ورسره د زرکانو دغه ښکار بالکل کوو.
صحیح. کله د سویا یا خرګوش یا اوسه دم وشته دي؟
کوټه خو چونکه ډیر لری لري ایریا کې دینو هغه مواقع خو سر طرفه مخه ته نه راغلی او سو یې مو ډیر وښتي اوس په 13 جمعه باندې هم خار ته وته هم مرګرو سره سلو 15 سره مرګري وو نو 1500 او درې ته نظر یو تارو دا مخکار کړي او بیا د هغه نه پس کوم دی دا درته د 13 جمعه نه د هغه نه مخکې جمعه خبره کوم بیا په 13 جمعه باندې ووته نو 200 او سلو ته نظر مخکار کړي بالکل یې کوو
صحیح او کله د شکونم وشته ده کنه مونږ اوریدلې و شکون حلال ده خوشی کله مردار ده
شکون مو تقریبا یو اته نه کال مخ کې مونږ د شپې وتی و داسې چکر د مرګری ملمانه راغلی و غوي چیرې د شپې زونو هغه وته بیا شکون نه لو شو بالکل مختار کړي ده یو پیره مختار کړي ده او دلته کې چونکه اختلافي مسله ده بعض علما بوې چیرې حلال ده بعض بوې حرام ده نور زناور یا انسان داڑی نو مورتا جی دا فون داڑی البتہ فصل نقصان رسائی نو ویسے خوراک تلاش کی شریعت موافق باندې به تخکار نو لخکار به بیدارې نو بیا به کوم دی تخکار نو مونږ ته نظر چې کوم دی هغه سپیرا سره دی پوینټرز کی ورته وای لیبرډاک او پوینټر د دوه قسم تخکار کې استعمالیږي ما سره خپل ځاني پوینټرز پې دي او هغه سره پوینټ کوي او الوزي کنه نو مونږ ته نظر په هوا کې ولو باقي چې کوم دی لکه څومره مرغۍ دی په هوا کې ولو او سویا که په ناستی باندې وینو نو کمرګری را سره وی هغه ته وایو چې بای دې تو ته کانې ورولا یا مونږ غټ ورته وایي په پازي بازي سیمو کې نو غټ ورته ورولا بیا چې کوم دی هغه کل رننګ کې شنو رننګ کې بیا مونږ فایر کوو او اکثر چې کوم دی بچکیږي خو نه تر ډېرې کمی بچ شي دغه طریقه باندې ښکار کوو او دغه اصول دي په ناسته باندې نه کوو بیدار وي
صحیح ما چرته اوریدلې وای چې د ښکار اصولو کې یو دام دی چې ته روانې په ځنګل کې نو هر بوټی به ګورې هره جاړه به ګورې چې وای که یو جاړه د پرېخو یو بوټی د پرېخو مانا ده چې یو د ښکار موقع ته د لاسه ورکړه
بالکل هم دغه شانت ده انتهایی د کړو سیز دی ځان به پکې ښه کړی او چې یو جاړه د پرېخوا نو داسې وګڼه چې یو سویا مې پرېخوا بالکل هم په دغه اصولو باندې به ښکار کوي او چې داسې څوک نه کوي نو هغه یو کامیاب ښکاري نه شي جوړېدی
هغه ویم کنه وای چې اول به خوري د ځان غوښې بیا به خوري د ښکار غوښې
بالکل همداسې ده بالکل همداسې ده بعضې چې کوم دی مونږ ما خو تاسو ووایي چې مونږ ښکار کوو لیګل طریقې سره یې کوو نو په مونږ ته چې کوم هغه شوټنګ لایسنس ملاویږي په هغې کې دا څیزونه لیکلي دي چې یاره دا ښکار چې کوم دی تحفتن چاته ورکول دا قانوني جرم دی دا که تر دې پورې تحفه کې هم نشي ورکول نو مونږ ته اوس بعضې ملګري راته وایي چې یاره مونږ ته ښکار راوړه ښکار راته راوړه نو زه ورته وایم چې بھائی ښکار خو دی ما دا اصول دي خپل ځاني خپل اصول مې دا دي چې ما سره کم ملګری ښکار ته لاړ شي یو پیره در سره لاړ شي نو که په هغه پیره باندې ښکار ونه شو نو نیکسټ پیره کې به نیکسټ پروګرام کې به ورته زه بیا په خپله باندې ښکار ورکوم خو یو ځل به ګوري چې دا څنګه کېږي او څومره کړو دی پکې او څومره پکې انسان چې کوم ستلی کېږي
صحیح او کله داسې هم شوي دي چې ښکار پسې تلی او خالي لاس بېرته راستون شوی
ډیر ځله بالکل داسې را سره شوي دي سر سر کې چونکه کله چې زه ان ټرین وم نو ډیر وخت پورې هم دغه شانتي دو ډزې به مو وکړي بشکېدی به دا درته سر سر کې خبره کوم لکه کم از کم شل یو ویشت کاله مخکې خبره درته کوم او اوس چې کوم دی اوس ټایم کې مو کار شوم کې دا د پیښې سودا ده او بله خبره دا ده چې ورکې پسې ګرځېدل وي نو کله کله ورک سیز پیدا شي کله پیدا نه شي
صحیح او د شاعرۍ کې هم د ښکار ډیر ذکر راغلی هغه یوسف خان شیربانو کې سم چې د پاغې کې یوسف خان ښکار کوي اخیره پکې د کمر نه خپای وخویږي او هغه پکې خپل ژوند هم د لاسه ورکي نو یو بل شعر هم دی چې سترګو کې نن څنګه گزار شوم سخ کو لیکاری وم زه په خپل ښکار شوم نو ښکار یو خطرناک کار هم دی
بالکل جی بالکل خطرناک کار دی انتهایی دی احتیاط ضرورت ته پکې هر یو خاري چې وی او زما आवाज ووري
نو هغه ته بده دا میسج ورکم چې ټولنه اول خو احتیاط ته ځکه چې پښتو متل دی وایي چې ځان وینو جهان وی ها او اوس اوس تاسو ته بده د خپل نوخر د سیمې یو واقع وړاندې کوم تقریبا یو لس پنځه لس ورځې شل ورځې مخکې خبره ده مونږ سره خوا کې کدي سره یو ځای دی حکیم آباد ورته وایي نوخار ته نږدې دی نو مونږ یو ملګری و بل چا مرګرو ته ورکړی و هغه واپسی چې ورته ټوپک راوړو نو کم از کم درې ورځې هغه په جیب کې ګرځولو درې ورځې پسې کور ته دننه کړی دی کور والا ورته ویلي دي چې را تاسو ښکار څنګه کوئ نو چونکې هغه ټوپک کتلی نه و او دغه شانتي کور والا ته ونیولو ویچېره موږ ښکار داسې کوو کله چې ټریګر دبو کو هغه لوډ و او ښځه په سر باندې ولګېده غریبه په ځای باندې مړه شوه نو اکثر داسې کېږي بالکل نجیبه تاسو خبره ٹھیک ده انتہائی خطرناک گیم ہم دے او احتیاط پکڑے لازمی دے
کله کله دا سوچ نه دکړ چې هر ورځ یا هر جمعه ښکار پسې وزي دا ټول مرغان به ختم شي دا ټول سوی به ختم شي بیا به ځنګل خالی خالی وي
نجیب دا صدا چې هر سړی خپل یو سوچ لري او زه به دا وایم یہ حلال چیز کل نہ ختمی گی چونکہ ماتا سو مسلمان شریعت موافق خبر ہے پرانا کے بخبر ہے گی نہ ختمی گی ڈیر ذلا مونگ سدا سے مختراغلی دی کل سوئے ختم شوئے کم شوئے پزنگل کے اوشے تیر کا لڑ شو دیا ڈیری بھی دگا شانتے تنظر ادا سے نور سے کم بھر سے کم دی مر گئے هغه متعلق ډیر زله دا سراغلی دا به ختم شي او زوی مشه دا به مو ختم کی او یقین مینه چې دا مو ختم کو
صحیح مونږ دا موردلی وای چې د ښکار غوخه ډیره خوګوي او ښکاری وي بیا د بازار غوخه نخوري کم از کم ستاسو حال ده
بالکل لکھا اور یہ دلی دی اکثر کے گم دے وقا دے بازار وقا ہونو کرما سبزیاں نے خرما او دخکار وقا دیر شوق مان نے خرما انتہائی شوق مان نے خرم کرو زانے بھی منو جاتے انکار نہ کوما او تاس صحیح اور یہ دلی دی خکار وقا چون کے خوگا زکوی تے یو خور پر سڑے او کڑی گڑیرا او کله چې ښکاری ښکارو کې دې ګرځي او ښکارو کې نو ټول ستوماندی هغه وخت ختم شي چې کله دې ښکارو کې او ښکاری چونکې د خپل د خوراک ډیر نه شو کې لکه زما غو نظم د خوراک ډیر نیم شو کې چونکې مشاله مو ده ښکار کول را باندې خلګي
نو تاسو خپل د شاعرۍ سره ملاقه لرئ مونږ اوریدلی خپل هم سلیکه
اوس میں لگ لگ شروع کری دی چونکہ ڈیر وقت نو نمی ڈبلی کے لیے اور ذہن میں شار شگے ہو اس کلا کلا سے کتاب یا اچھر تک غزل نیم داغا شانتے اور یہ گی نو بھی بولی کو
صحیح او دخواق شاعران مو سوکتی
دخواق شاعران خو نجیب عامر غنی خان دے او پتیرہ تیرہ سائل بیادے طولو نا خبر آنا رہا چونکہ تاسو سره آن لائن هم یې او پر هغه باندې ډایرک آن لائن خوریږي هم دا خبرې نو زه ودا وایم چې په ټولو کې را باندې تاسو شاعري ډېره خوږه لګي
او مننه مننه بیا خو به د ښکار غوښې را باندې خوري نو
ښکار غوښې ډېرې دومره ښکار غوښې چې بیا به انکاري شي
سفیر ګل ډېره زیاته مننه چې د مشال رادیو سره مو خبرې وکړې د مشال رادیوي مجلې لپاره مو دومره خوږې خبرې را سره وکړې د ښکار په اړه اورېدونکو به ته مزه اخیستې
مننه رجیبه مننه خو ستاسو نه چې تاسو زه دې قابل وګڼلم چې زما انټرویو وکړې او ما ته مو دومره وخت راکړو مننه خو مو زه کوم چې ډېره مننه
دا د نوخار د وټړو د کلی یو سیدونکې سفیر ګل چی ښکاری دی او خپل جالب خاطرې د مشال رادیو د اوریدونکو سره شریکولې له همدې سره نجیب عامر ته اجازه ورکړي خکلی او پرسکونه اوسه
سو
شدیش پدریا دوشی کلام بودنی ورن ورچی گذرونا سوچی مین شیزانی ورچی ندش پی خوب کری نروزگار خون ورکوی نا پار بندی خسات مینا دشنوستر گجنی دست مستلی ونے دشنوستر